باید چې مشري بشري مرستې ونه درول شي او په شفافه توګه باندې افغانانو ته ورسیږي. په فعلي شرایطو کې خو مرستې دا ډېر وخت کېږي چې ډېرې کمې شوي دي. په لوړه کچه باندې باید مستقیمې همکاري وشي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی خیرآباد خیرخواشینواری ورته خبره کوي.
نړیوال هیوادونو څخه او بالخصوص امریکا حکومت زموږ غږ دی چې بشري مرستې نظامونو او سیاستونو پورې ونه تړل شي.
د کونړ ولایت اوسیدونکی او د بشري مرستو د ویش په برخه کې د ځینو نړیوالو ادارو سره رضاکار نثار احمد احمدی هم ټینګار کوي چې د امریکا په ګډون هیوادونه دي د خپلو سیاستونو او پریکړو لپاره عام افغانان نه اغېزمنوي.
سنا مجلس وروستۍ پریکړه یوازې سیاسي موضوع نه ده، بلکې دا پریکړه په عملي ډول د افغانانو پر ژوند باندې ژور اغېز لري، ځکه چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له بېوزلۍ، بېکارۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. بشري مرستې د دوی د ژوند مهمه برخه ده. زمون غوښتنه له نړیوالو ټولنې په ځانګړي ډول له امریکا او نورو هیوادونو څخه دا ده چې سیاسي فشارونه زیاتوي هم باید داسې لارې ومومي چې عام افغانانو ته بشري مرستې ورسیږي. مرستې باید هیڅ وخت کې د سیاست قرباني نشي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش عمومي ادارې سیګار چې فعالیتونه یې د جنوري له 1 ختمیږي، څومره د مخکې په خپل وروستي راپور کې ویلي و چې متحدو ایالاتو د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له افغانستان سره 3.3 میلیارد ډالر څخه ډېرې بشري او پرمختیایي مرستې کړې دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
salarwishsata
da mulkaro milato da bashri charo da hamjghi daftar ya ucha wrand wa ina kabi che pa 2015 kal ke ba afghanistan ke sho khwa 4.4 million khalak rukhtai khadamato ta artia walari yosh mer afghanan ham la rukhtai khadamato shikayat lari tafsil pa de rapor ke
کلینیک
لري دې تقریبا 7.5 لاره به وي. د سړې حواله عملی میرمن او ماشومان ناروغان سوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ دی اوسیدونکي نیک محمد د جمعې په ورځ د دلوي پلسم آزادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې یو مجهز روغتیايي مرکز هم نسته او د اقتصادي ستونزو او وخت واټن له امله ورته د ولایت مرکزی روغتونونو ته د خپلو ناروغانو لیږدول خورا سخت دي.
خو یخنی دا او ماشومان چې دي درانه سینه بغل شوی دي، دلته اوس واورم شوی دي او بارانونه هم دي، نو ماشومان نه سینه بغل شوی دي، دنانم هغه د غشنې په تکلیف کې دي. کلینیکونو ترتیب ډیر خراب دي، نو هغه یا مرکز ته صدابات ته یا ولسوالۍ ته نو بیلته وړو او دغه مشکلاتو سره مخې د مریضانو، نو که دغه بخښ کې موږ سره لازم همکاري وشي.
د تخار ولایت اوسیدونکو مهرنګیز هم وایي چې بیوزلی او د روغتیايي مرکزونو لریوالی بیوزلو خلکو لپاره جدي ستونزې رامنځته کړي او ادا کوي چې یو شمېر ناروغان روغتون ته رسیدو مخکې مرسوي.
فریاد ته تشاور ده خو نه رسونه جانش از دست میته. هم تو واقعیت هم شده. من همیز مریض شده بودم. وقتی به شفاخانه که من شب انتقال دادن رفتم، اونجا کمه که وضعیت من بهتر شد، دیدم یک مریض.
ډیر خلک مرکز ته رسیدو مخکې مړ کیږي. زه چې کله ناروغ وم، یو مور مې ولید چې لیلی پرتی سیمه راوړل شوې وه او هغه زما د سترګو په وړاندې مړه شوه. امیدواره میندې او نور ناروغان چې تر ښاره رسیدل مړه شوي. ډیر لږ خلک درملو او ډاکترانو ته لاسرسی
مخکې طالبانو حکومت بیلابیلو روغتیايي چارواکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې روغتیايي برخه کې په ځانګړي ډول د امکاناتو د کمښت برخه کې ستونزې منلې وې. د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې ساګ میلادي کال به دا وضعیت نور هم بدتر شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا تازه وړاندوینه کړې چې په 2016 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 4.4 میلیونه خلک روغتیايي خدمتونو ته اړتیا ولري. د ادارې په یو راپور کې چې د پنځمې په ورځ د دلوي په نهمه په خپل اکسپانلای خپور کړی لیکلي چې د دې خلکو 45% ماشومان او 40% ښځې دي. د اوچا لخوا د وړاندیسو یو شمېرو له مخې پاتې 10% معلولیت لرونکي خلک دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په ټکو د دوی روغتیايي مرستې به یوازې 1.2 میلیون خلکو ته ورسیږي او په میلیونونو نور به دې اړینې پاملرنې ته له لاسرسي بې برخې پاتې سي. او چا ټینګار کړی چې د بیړنۍ روغتیایي اړتیاو ته د رسیدو لپاره $90 میلیون څخه ډېرې بودیجې ته اړتیا ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د وروستیو ورځو کې د سړې هوا له امله رامنځته سوي موسمي ناروغۍ زیاتې سوي او په روغتیایي سکتور کې د مرستو چمتو کولو لپاره د نړیوالو سازمانونو د ملاتړ کمښت اندېښنې لا پسې زیاتې سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مختلفو ناروغیو له امله د سلګونو کسانو د مړینې راپور هم ورکړی دی. د سازمان د دلوې په 5 راپور کې اعلان وکړ چې په 2015 کال ډسمبر میاشت کې په ټول افغانستان کې لږ تر لږه 368 کسان د مختلفو ناروغیو له امله مړه سوي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې د دې مړینو ډیری لامل تنفسي ناروغۍ او سینه بغل و، هغه ناروغۍ چې د زمي د سړې هوا په شدت په ټول افغانستان کې زیاتېږي. د سازمان د تیر کال د ډسمبر په وروستیو کې هم اعلان کړی و چې په 2015 کال کې د بودجې د سخت کمښت له امله د افغانستان په 3 ولایتونو کې د 445 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا وځنډول شول او یا په بشپړه توګه وتړل شول چې نږدې 4 میلیونه خلک یې اغېزمن کړل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا یو ځل بیا په خپل وروستي راپور کې اعلان کړی چې په 2016 کال کې به په ټول افغانستان کې نږدې 1.9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د پکتیا په مرکز او څو ولسوالیو کې د دې ولایت د ځوانانو د چارو ادارې شاوخوا زر تنه بې وسله او یتیم زده کوونکو ته د شمنیو وړیا زده کړو زمینه برابر کړي. په دې ښوونیزو مرکزونو کې زده کوونکو ته د ساينسي مضامینو، انګلیسي ژبې، کمپیوټر، د پښتو املا او نورو برخو کې زده کړې ورکول کیږي.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او د دې ولایت په زرمات څمکنیو احمد خیلو او ګردی چړې پولیس والی کې شاوخوا زر تنه زده کوونکو ته چې ډیره برخه یتیمان او بیوزله ځوانان دي، د ځوانانو د ځای ادارې په حالو زلو د وړیا شمنه زده کړو زمينه برابر شوې ده. په دې کورسونو کې تر ډیره تر 12 ټولګي پورې زده کوونکو ته د ساينسي مضمونونو، کمپیوټر، انګلیسي ژبه، د پښتو ژبه املا او انشاء، خطاطي او نورو برخو کې زده کړې ورکول کیږي. د یادو ژمنه یو کورسونو یو تن زده کوونکی محمد الله وویل
دلته چې موږ سره د یتیمان زده کوونکی ستا، بې وزله زده کوونکی ستا، د ژمي درې میاشتې وسختي د مکتب چې ده دا باید په کورسو کې تیره کړو، ځکه چې مکتب کې 12 مضامین دي دا چې زده کوي، په مکتب کې یوازې نه زده کېږي، دا باید کورسونه ویایي او د شپې مطالعه وکړي.
د پکتیا ولایت وړیا خوانیز کورسونو زده کوونکي دا ډول پروګرامونه د دوی د نوي خوانیز کال د تیاری لپاره ګټور بولي او د ډیر دوه غوښتنې کوي. د ژمنوي خوانیز کورسونو ګډونوالوي خوانځي کې هم دوی ته د دې مضمونونو تدریس کیږي، خو حالت د زده کوونکو شمیر ډیر وي او هر زده کوونکي ورڅخه پر ګټنې شخصتلای. د ببرک خان زدران لسی د رسم ټولګي زده کوونکي ابراهیم وایي
مکتب کې مونږ ته زمينه برابر د مکتب کې هم حالت تعداد زیات ده او استادان ټول شاګردان څخه نشر زیات دي. دا موږ ډېر خزم نه برابر کړی دا چې دلته ساينسي مضامین، کمپیوټر او دلته ډېر خزم نه برابر.
بلوری ته د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د ځوانانو د ادارې مسؤلین وایي چې د دوی ښوونیز برنامه یوازې تر شمه نه دی محدودې، بلکې د سلګونو یتیمو او بیوزده شاګردانو د وړیا زده کړو لپاره یو شمیر ښوونیز مرکزونو سره اوږدمهاله هوکړې لیکونه کړي او هغوی ورڅخه ګټه اخیستلی شي. د یادې ادارې مشر سیف الرحمن وهاج وویل
هغه ځوانان چې بیوزله دي هغوی د درس شوقیان دي، خو ولې اقتصاد خراب وي د هغوی لپاره مو د درس زمینه مساعده کړې ده. له اوس نه شروع تر کال دې وخته پورې به انشاءالله دغه 340 تنه موږ ښوونیزو مرکزونو ته په وړیا او نیمه وړیا ډول سره مارې.
یاد دیوی په پکتیا کې داسې مهال نارینه بیوزله او یتیمو زده کوونکو ته د ژمنیو وړیا زده کړو زمینه برابره شوې چې له اووم ټولګي پورته جنوبي اله منځنیو، ثانوي او لوړو زده کړو به برخې دي. دا مهال د پکتیا په شاوخوا 300 ښوونځیو کې تر 2.5 لک پورې زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي.
په پکتیا کې شاوخوا زر تنه بیوزله او یتیمو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره شوې. بلورت د پکتیا په گاوند خوست کې د تنوی ولسوالی د درګی په سیمه کې د ترکیه د بخیریه بنسټ لخوا د یتیمو او بیوزله ماشومانو د روزنې او پالنې په خاطر د یو دارالایتام د جوړولو کار پیل شو. د ازادي او مشال رادیو خبريال نجیب الله خیل له نور تفصیل سره.
په خوست کې د ترکیه هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د تڼۍ ولسوالۍ په درګي سیمه کې د یتیمانو د روزنې او پالنې په خاطر د یو درې پوړیز دارالیتام یا یتیمخانې د بنسټ ډبره کېښودل شوه چې ودانیزې چارې به یې د پنځو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. مسؤلین وایي د ترکیه بنسټ د دارالیتام ټول تخنیکي او لوژستیکي لوازم او راتلونکي لګښتونه پر غاړه اخیستي دي. د یاد بنسټ یو تن استاذ محمد رسول نیازی وویل
الحمدلله دا در لتام چې دا بنسټ ډبره کې خدا سو دا په درې جره بزمکه کې آبادیږي د تڼو درګي ولسوالۍ کې او تقریبا د درې سوه یتیمانو ظرفیت بدولري راتلونکي پنځو میاشتو کې به د دې د ودانیزې چارې مکمل شي.
په ورته وخت کې د خوست د تڼۍ قومي مخور او اوسیدونکي وایي په دې ولسوالۍ کې د یتیمانو او بې سرپرسته ماشومانو شمیر ډیر دی او که چیرې دا ډول وړیا مرکزونو کې پالنه او روزنه ونه شي د دوی د شته حالت په شان راتلونکی هم له ستونزو او محتاجیو سره ملګری کیږي. یو تن قومي مخور میراج خان وویل
دا د تام خو چې دا ډیر ضرور دی ځکه امیږ ولسوالۍ ډیر لویه ولسوالۍ ده او زه ډیر کونډې یتیمان لري نو دا خو چې جوړ شي امیږ د پوره دمره په ګاټه کې دی چې امیږ دا به وزله ماشومان دا یتیمان او چې دی واس توان نه لري دلته به زده کړې وکړو دا کېدای شي د په څنګ کې عصري زده کړې وکړو ځکه دلته مختاب ډېر ورسره نږدې دی.
په ورته وخت کې په تړۍ کې د تیرو جګړو یتیمان وایي دې ځای ته باید واقعي مستحق ماشومان او تنکي زلمیان جذب شي او د زده کړو لپاره هم مناسب شرایط ورته برابر شي. یو تن یتیم زده کوونکی محمد رسول وایي
هغه زده کوونکی چې بې سرپرسته دي هغه زده کوونکی به وکولی شي چې بخاړه ول زده کړه ترسره کړي او زمونږ سیمه ډېر بې وزله زده کوونکي ماشومان لري چې هغه دلته بخاړه ول زده کړه ترسره کړي.
که څه هم په ډېریو دارالیتامونو یا یتیم خانو کې ماشومانو او تنکیو زلمیانو ته تر ډیره دیني زده کړې ورکول کیږي خو په اوس وخت کې دا ډول مرکزونو کې د کمپیوټر انګلیسي ژبې او حساب زده کړې هم پیل شوې دي. چارواکي وایي په دې مرکزونو کې د تیر جمهوریت د وژل شویو سرتیرو او د دوی د لیکو د وژل شویو کسانو اولادونو ته د زده کړو او پالنې یو ډول امکانات برابرېږي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
په افغانستان کې کتابتونونو ته د نجونو او ښځو ته کم شوی د یو شمیر نجونو په باور کله چې د ښوونځیو دروازې وتړل شي د علم د زده کړې انګیزه یې له منځه ځي. نور په دې راپور کې
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمیر خصوصي کتابتونونو مسولین وایي اوس نجونې د پخوا په څیر مطالعه او د کتابونو ډلو ته نه ورځي. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت له پراخو محدودیتونو وروسته په دې برخه کې د پام وړ کموالی راغلی دی. دوی زیاته وی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې ښځو او نجونو د مطالعې په فرهنګ، فردي او علمي وده کې مهم رول درلود خو اوس دې حالت په افغانستان کې د نجونو د راتلونکي فرهنګي او فکري وضعیت په اړه جدي رامنځته کړی دی. د کابل ښار د یو خصوصي کتابتون مسؤل چې د موضوع د اساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
مراجعین دختر خانم کم
نجونې مراجعینې کمې شوې شاوخوا 40% ته رسېدلې. 40% هم د انګلیسي ژبې او د نورو بهرنیو ژبو پر پیاوړتیا کار کوي څو په دې ډول د خپلو زده کړو دوام ته کومه لاره ومومي.
خو نوموړی زیاتوي له دې سره سره د دوی کتابتون هڅه کوي چې د ښځو ترمنځ د مطالعې فرهنګ ژوندی وساتي. دده هم وویل چې هره اونۍ ښځو او نجونو ته ځانګړي ښوونیز او فرهنګي پروګرامونه تنظیموي څو له کتاب او زده کړې سره یې اړیکه په بشپړه توګه پرې نه شي. په همدې حال کې بلخ ولایت کې د یو خصوصي کتابتون مسؤل چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې وضعیت لا ډېر د اندېښنې وړ دی.
له محدودیتونو مخکې له سلو زیات نجونو مراجعه کوله خو اوس نږدې صفر ته رسېدلې ده. پخوا هغه کتابونه چې ډېر له موږ څخه وړل کېدل ساینسي کتابونه به وو لکه فزیک، کیمیا او د کانکور لپاره چمتووالی، خو دا مهال ډېری د ارواپوهنې کتابونه وو ځکه چې څنګه خپل هدف ومومي یا خپل فشار راکم کړي.
د هرات ولایت د یو شمیر خصوصي کتابتونونو مسؤلین هم وایي چې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو مخکې کتابتونونو ته نجونې ډېرې ورتلې خو له پله پسې محدودیتونو وروسته اوس مراجعه کمه شوې او تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې ده. په ورته وخت کې له زده کړو یو شمیر محرومې نجونې هم وایي د زده کړو د دوام لپاره د هیلې او انګېزې له لاسه ورکولو سره کتابتونونو ته د تګ اړتیا او لیوالتیا یې هم کمه شوې ده. طالبانو په 2021 کال کې افغانستان کې لبیا وخت رسیدو وروسته لشپګم ټولګي پورته د جنو زکړی من اعلان کړي او وروسته په 2022 کال کې په انتونونو تلتاګ هم را وګرځولې. سره لدې چې بلا بلونړي والو سازمانونو په وار وار د محدودیتونو د لغوه کېدو غوښتنه کړي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په خپل دریس کې کوم بدلون نه دی راوستي او تل ویلي چې په افغانستان کې د جنو او ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تضمین دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او فرهنګي سازمان یا یونسکو او د دې سازمان له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونسف د روان کال د نړیوالې زده کړې ورځې په مناسبت په یو ګډ اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله شاوخوا 2.2 میلیونه ځوان نجونې په افغانستان کې له منځنیو زده کړو څخه محروم شوي دي او دا موضوع د دغو بنسټونو په وینا د یادو نجونو راتلونکي فرصتونه او د هیواد د پرمختګ بهیر په شدید ډول محدودوي.
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو د ملمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاري نن په دې پروگرام کې زما اسمت څاروان ملمه د حقوق متخصص دی. په روزګان، کابل او مسکو کې زده کړې کړي او نن سبا تقاعد دی. دی په سویډن کې اوسي. زموږ ملمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی چې په حقوقو کې ډاکټرا کړي. په دې خاله کې را سره اوسئ.
فرانو می حکمت الله حکمت دی، د روزګان ولایت د گیزو د ولسوالۍ یو کلی دی د بزمی په نامه باندې د هغه اوسیدونکو یم. سره د دې چې مور پلار می لیکلوس کولای سو، ولې دقیقه نیټه نه ده لیکلې د زیږیدنې، خو کوم څه چې مور می په یو قران شریف کې لیکلی ولو چې ته د لوی وس په کال باندې پیدا شوی، لوی یو کاوس ډیره مشهوره ول په کال باندې چې ډیره تاوانونه کړي وو خلکو په یاد درلودل، نو ما هغه نیټه چې ثبت کړې ده ډیر لسو و ډیر شم کال چې د ایسوی په حساب باندې 1950 کال راځي د منی په فصل کې چې هغه د سپتمبر میاشت تقریبا راځي، د کې زیږیدلې یم په یو روحاني بزګر مالدار کورنۍ کې. په دې معنی چې یو کور د کورنۍ یو برخه به مو پوري کې تلله، مالداری په سونه مدرلودل، نور به پر مزکو باندې ولول. پلار مې یو دیني عالم ولو. لومړنی شونځی مې هم د همدغې ولسوالۍ د گیزاب د هلمند د متوستې په نامه باندې یادېدله. تر نم سنف پورې زده کړې کړې دي. تر نم سنف وروسته بیا د هلمند د زراعت لیسې ته تللی یم. درې کاله مې د هلمند د زراعت لیسې ویلې ده. بیا د کانکور تر امتحان تر ازموینې وروسته د زراعت فاکولټېت ته مې لار موندلې ده، د کابل پوهنتون، او بلاخره په همداسې شکل باندې تر 1950 کال پورې، تر هغه وروسته بیا د کورنیو چارو وزارت ته تللی یم. بیا مې په خارج کې په مسکو کې د حقوقو زده کړې تکمیل کړې دي، چې هغه ته یو قرارداد د دوو دولتونو ترمنځ چې چا به لوړې زده کړې په لوړه درجه سره ورسول، بیا حق درلودلی چې د پی ایچ ډی یا اسپیرانتوري دوره هم تداوم ورکړی وای. هغه دوره مې هم البته په خپلو مصارفو باندې، چون هلته تغیرات راغله، مسکو کې تکمیل کړی دي.
تاسو زراعت ولوست او بیا مو دوري زده کړې په حقوقو کې وکړې، دا څنګه؟
د زراعت فاکولټه مې متاسفانه چې د وخت په تغیراتو باندې په کوم سیاسي ورځن کې چې زه هم ولم تکمیل مې نکړل. د وروستي کال د دوم سیمستر په جریان کې موږ ولېږلو، اولی ولېږله مو پوسټ چې ولاړ سم وزارت دفاع ته، هغه مې قبول نه کړل. بیرته ځینې راغلم، بیا یې ولېږلم قوای هوایي ته، بیرته راغلم. بلاخره په وروستي ځل باندې دستور دا ولو چې څوک چې د ګوند غړي دي هغوی باید لاړ شي او په وزارت داخله کې دنده ترسره کړي، کورسونه ووایي هلته ضرورت دی. نو بیا هغه دریم دغه مو امر مو قبول کړل، ولاړلم وزارت داخله ته. یعنی په دې معنی چې د زراعت لیسه، زراعت فاکولټه تقریبا 15 نیم کاله ولی دیپلوم یې وانخیستلی. بیا مې نو هیله دا وله چې زه باید د خپلې زده کړې تکمیلې کړم په همهغه رشته کې. مګر په وزارت داخله کې بیا ډېر کار د حقوقو سره ولو د جرمونو سره د مبارزې په برخه کې بیا موقع داسې مسایل دسوله چې هڅه مې وکوله چې زه باید خپلې زده کړې د حقوق په رشته کې دوام ورته ورکوم. نیکمرغه چې هغه وخت کې دا موقع مسایل دسوله او د حقوق سره زما د اوله سره څخه هم د اجتماعي علومو سره بیا خصوصا د حقوق سره خاصه علاقه وله. نو ځکه بیا هغه ته ولاړم د دوم مسلک په توګه فانی نو بیا حقوق تعقیب کړل.
پوهنتون دوره د ډیرو خلکو لپاره ډیره جالبه دوره وي، له خاطرو ډک وي. تاسو دوه ځایه پوهنتون لوستلی، هم په روسیه کې او هم په افغانستان کې. څه خاطره که در په زړه کېږي؟
خاطره په کول کې د زده کړو ټولې خاطرې ډېرې جالبې وو. مګر زما د ښوونځي لومړۍ ورځ چې زه شامل سولم ډېره جالبه دا وه چې کله کله د نورو خلکو سره چې شریکوم هغوی وایي چې دا کېدای شي چې یوه په اصطلاح باندې حدس وهل وي یا یو د خپل ځان څخه جوړه کړې داستان وي. مګر حقیقت دا دی چې کوم وخت چې موږ لومړۍ ورځ ښوونځي ته ورغلو، د ښوونځي تعمیر نه و، تخته او تباشیر نه و، قلم او کاغذ نه و، ښوونکی د روح شادي اوس به حتما نه وي. هغه ودرېدلی د یو درخت لاندې، د یو داسې درخت لاندې، ونې لاندې چې یو بلګې هم نه درلودلی، هوا هم ګرمه وله، ول کښېنئ، دغه ستاسې سنف دی. پر مځکه باندې کښېنستلو غږ یې وکول، ول نوشتکی موږ حیران شو چې څه شي نوشتکو. د ماشومتوب احساس و، جواب نشو ورکولی ښوونکي ته. ښوونکی پوه شو چې موږ پوه نه یو چې څه وکوو. دی هم پر مځکه باندې کښېنستلی، مځکه یې په لاس باندې هواره کړله، یوه تیګه یا ډبره یې راواخیسته تیره او یو څه شی کش کړلی چې غږ یې وکولی، ول دا الف دی. موږ هم هغه د ده په شکل باندې یو څه شی پر مځکه باندې راکش کړلی. تر شپږم صنف پورې مو همدغسې مکتب ته دوام ورکړلی چې نه تخته وه، نه تباشیر په اصطلاح باندې ولو، نه قلم و کاغذ ولو. دا زما دپاره خاطره ځکه وله چې که څوک وغواړي چې د علم سره علاقه ولري او یا یو حاکمیت وغواړي چې خپل د وطن خلک وروزي، په لږ امکاناتو باندې کېدای شي چې داسې وشي. زه د خپلې ولسوالۍ د ټولو مکاتبو څخه لومړی کس ولم چې پوهنتون ته مې لار وموندل. په هغه وخت کې دوه پوهنتون وو، یو د کابل پوهنتون و، یو د جلال آباد پوهنتون و. دواړو پوهنتونونو د زراعت فاکولټي درلودلې. زه د کابل د زراعت فاکولټي ته کامیابه شولم. خلکو هلته پوهنتون په هغه سیمه کې نه پېژندلی، ویل به چې لوی مکتب. بیا به ویل چې د حاجي مولوي زوی ښه نه کوي، حجرې ته نه ځي، لوی مکتب ته ولاړلی. ولې؟ په هغه وخت کې روحانیت هم ډېر په رښتینې توګه باندې په دیني امورو باندې و، پر د حقایقو باندې ولاړ و. کوم وخت چې زه پوهنتون ته مې امتحان ورکولی، نن باور دا و چې پلار به مې اجازه را نه کړي، وبوایي چې دولسم صنف دي، وویلی بس دي. راته وویلی چې هر څه چې کوې، که غواړې چې دیني علوم تعقیب کړې، چې زه خاطر ته درکړم چا ته پر چا باندې واسېږه، او که پوهنتون ته ځې خرڅ دې د ما د مور سره ایښی دي په لاس کې دی، بس ورځه. بیا نو زه پوهنتون ته راغلم. پوهنتون کې خاطرې البته چې ډېرې دي. کوم وخت چې زه کابل ته راغلم، د یو کلیوالې سیمې ځوان چې اصلا مې شاریات کم لیدلی و، بیا کابل خو مې په لومړي ځل باندې لیدلی ولو، د کوټ سنګي کې چې د سرویس څخه کښته سولم، نو چا راته ویلي و چې ته به پلاني ځای ته ورته ورځې، د رحمان بابا لیسه ده او پوهنتون دی و. دا یعنی دا هر څه مو پر پوښتنه باندې پیدا کوله. د ټکسي امکانات نه و، هغه وخت کې ټکسي هم نه و. پر پښو باندې به کله په یوه کوڅه باندې، کله به بیا د بل چا څخه پوښتنه کوله. مګر هم کوم وخت چې پوهنتون ته راغلم، د پوهنتون چاپېریال مې ولیدلی، هلته په رښتینې توګه باندې د وروري، د صمیمیت، د اخلاص یو خزا ونه. لومړی کس چې زه ولیدلم د ننګرهار و، انجینر طاهر، بکس یې راسره واخیستل، لیلې ته راسره ولاړلې، هغه ټوله پروسه یې تکمیل کړله، تر څو چې زه د شپې تر ناوخته پورې د لیلې اتاق راته ونیولې، چپرکټ و شیان یې راته تنظیم کړله. داسې مې احساس کولی چې زه دلته میلمایم او دغه ټول نور چې دی د افغاني محصلین دا میزبان دي، یو مکلفیت لري چې زما سره ولې دا په پونتون کې یو عنانه ولا چې نوی محصل به راغلی د هغه سره به دغه پروسه تکمیلوله، حتی کله کله به د ډوډۍ لپاره بوتل یا اشپاس ته نور معرفي کوي چې دی نوی راغلی دی تر اوسه پورې کارت نه دی اخیستی، بیا به ډوډۍ هم درته درکوله. دغه فضا په حقیقت کې په پونتون کې زموږ د وطن دغسې یو کلتور او فرهنګ ولو چې په کلیوالي سیمو کې په خپل شکل باندې موجود و، مګر پونتون کې په یو بل شکل باندې موجود ولو. بیا چې لومړی ورځ درس ته ورلم ډېر ښه د استادانو لو په رښتینی توګه باندې، اکثره یې د امریکا څخه فارغان ولو، د هندوستان فارغان ولو، ځکه د زراعت تخصص برخه د همدې و، یا په بلغاریا کې تحصیل کړی ولو. په رښتینی توګه باندې هغه فضا هغه وخت نه تکرارېدونکی دی. وروسته بیا چې حالات تغیر سلو نور څه راغلله، البته چې تغیرات راغلله، مګر د پونتون د دورې هر محصل هر څوک چې زما سره و هغه مې اوس هم په نامه په یاد دی او خاطرې یې راسره ژوندۍ دي.
له ازادي رادیو د ازادي میلمه خواله اوري. زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی.
پس چې له وروزګانه کابل ته راغلی ډېر تفاوت و، کلی و دا ښار و، دلته بل ډول کلتور حاکم و، هلته بل ډول. بیا له دې ځای له لاړې روسیې ته، هلته بیا شرایط لا ډېر متفاوت ول. نو څنګه احساس وکاو چې کله افغانستان روسیې ته ولاړې؟
د ژوند تفاوتونه خو بیا حده زیات دي. کم وخت چې موږ په الوتکه کې سپاره سو، د تحصیل دوره مو 15 کاله وله، یو کال یې د ژبې زده کړه وله، 4 کاله یې هم هغه د ماسټرۍ دوره وله. ډېر تفاوت لو، مسکو د یو لوی ښار په توګه باندې تغیر د محیط و د هوا، مګر یو خو سیاست دی، یو د انساني ژوند هغه لومړني ارزښتونه دي چې هغه په هر فرد پورې په هر ټولنه پورې ارتباط لري. په شوروي کې یا په روسیا کې په هغه وخت چې د روسیې پایتخت هم ولو مسکو، د خلکو وضعیت د خارجانو سره بې حده صمیمي ولو، یعنی د یو خارجي سره د هغوی برخورد کاملا د یو میلمه په توګه باندې ولو، چې سوال ته جواب ورته ورکول، مرسته ورسره کوله، چې ته به پوښتنه وکوله، حتی په مغازه کې چې به ورغلل سودا به در رانیوله، کوشش یې کوله چې تاسو ته لومړیتوب درته درکړي. ولې هغه څه چې ډېر جالب و، هغه دا و چې ما د کابل خونه لیدلی و، د کابل خونه هم ډیرو، خو په مسکو کې په هغه کال باندې چې دا 1915 کال به ولو، د سړو د حجم منفي 16 تر 19 پورې ته ولاړله. بیا نو ډېر محصلینو د مختلفو هیوادونو څخه، د ګرمو هیوادونو څخه چې تنفس یې نسو کولی، ولې زه الحمدلله چې ښه ولم، یعنی په دغه ژمي کې چې به وتلو تدریس ته، چې به تللو تدریس خونې ته، په ډېر مشکل باندې به مو ځان رسولی چې ژر هڅه وکړو چې داخل شو. البته چې درس هم ستونزمن په دې و چې لومړی کال تاسو باید ژبه زده کړې وای، تر څو پورې چې په همدغې ژبه باندې مو بیا نور مضامین زده کړي وای، خو په هغه کې هم زه خوشبختانه چې د ژبې په اړوند باندې مو مشکل نه درلودلی. بل خپل زموږ د افغانانو ترمنځ چې په هغه وخت کې موږ ټول د کورنیو چارو د وزارت افسران ولو، د افغانستان د مختلفو سیمو خلک راسره ولو، د مختلفو قومونو خلک راسره و، موږ هلته ځانونه د یو کورنۍ د غړو په صفت باندې یو د بل په وړاندې باندې مکلف ګڼله. په موږ کې دا نه و چې څوک هزاره دی، څوک پښتون دی، څوک تاجک دی، څوک د کم ځای دی. باور وکړو چې کله کله به داسې و چې همصنفیان به مفارغه هم سو، موږ به نه پوهېدو چې دی د کومې سیمې سړی دی، یوازې به دونې پوهېدو چې دري ژبه دی یا پښتو ژبه دی یا ازبکي وایي. ډېرې ښه خاطرې. البته چې دا نو داسې د تحصیل دوره ده چې په ورته وخت کې موږ په کال کې یو ځلی، حتی کله کله دوه ځلې کولی شو چې وطن ته هم ولاړ شو په رخصتیو کې. هلته یو اصل وجود درلودي چې هغه چا چې به لومړی کال د ژبې د زده کړو او یو نیم کال نور په ټولو مضامینو کې لوړې نمرې اخیستي وای، بیا هغه کولی شي چې په آزاده توګه باندې درس ووایي. حتمي نه دی چې لیکچرونو ته حاضر شي، هغه د درس پروګرام یې اخیستلی. زه په دغې کټګوري کې شامل ولم. بیا مې کوشش وکولی چې په ورته وخت کې چې حقوق مې تعقیب کړل، د روسي ژبې د پیداګوژي انسټیټیوټ مې هم ولوستلی چې ژبه مکمله زده کړم. له نیکه مرغه چې هغه انسټیټیوټ مې هم خلاص کړلی عین وخت د شپې له خوا څخه به البته تلمه، چې بیا مې د روسي ژبې د تدریس حق ترلاسه کړلی. غیر روسي ژبو کسانو ته ما کولی سولو چې روسي ژبه تدریس کړم. په زړه پورې دوره وله په رښتینې توګه باندې، چې سره د دې چې په وطن کې ناخوالي ولې په هغه وخت کې خصوصا په وروستیو کې دا ناخوالي ډېرې زیاتې سولې، کورونو مالته ولو زورېدلو، ولې بیا هم د تحصیل دوره وله، د تحصیل په دوره کې هم یو سالم رقابت موجود ولو. وخت کې د پوهې د حاصلولو لپاره د هغه وخت امکاناتو باندې ډېر څه موجود ول. زه اکثرا چې په دوستانو ورک کړلم، بیا به ویل چې که مو حکمت پیدا نه کړلی نو کتابخانې ته ورسئ. زه به ورلم کتابخانه کې به ګرځېدلم، مختلف کتابونه به مې اخیستل، البته داسې کتابونه چې ما ته به ډېر په زړه پورې ولو، د نورو علماو د نورو هېوادونو هغه به مې راخیستله. په ساعتونو به ناست وم، کله کله به داسې سوي وو چې د کتابخانې مسؤول به راغلل، میز به یې راته وټکولی، دلته د شپې تېرولو اجازه نشته. بیا مې ورته وخندل، ورته وویل چې کتاب نشانی کوم، سبا ته یا بل سبا ته بیا راځم. یوه ښه دوره په رښتینې توګه باندې د پوهې د زده کړې دپاره د ښو خاطرو څخه ډکه دوره وله.
ډاکټر صاحب، بیا تاسې له هغه ځای نه نورو اروپایي هېوادو ته ولاړی او که نه وطن ته ولاړی؟ له وطنه بیا
کوم وخت چې مې د ماسټري دوره ختم شول، ډیپلوم مې واخیستلی، بیا نو موږ باید وطن ته تللي وای. ولاړم وطن ته، بیرته مې د کورنۍ چارو په وزارت کې وظیفه واخیستله. په ورته وخت کې مې درخواست ورته ورکړلی چې زه مستحق یم د دغې قرارداد په اساس باندې چې ولاړ شم، خپل د دکتورا دوره مې تکمیله کړم. سره د دې چې په اړوند باندې ډېر مثبت نظر نه ولو، ولې هغه پروتوکول چې موجود و د دواړو دولتونو ترمنځ، په هغه باندې زه مستحق ولم. بیا هم د وخت مشرتابه دا امکانات ترا کړل چې زه بیرته دوم وار د پاره راسم. د یو اتو میاشتو د وظیفې په تیرولو سره چې هغه خپل ټول اسناد او شیان به ثبت کړل، بیرته راغلم د دومې دورې د پاره مسکو ته، چې هغه خپل تحصیل ته دوام ورته ورکوم. له بده مرغه چې په 1901 نیوي کې کوم وخت په افغانستان کې سیاسي تغیرات راغلل، په دونیو کې هغه قرارداد چې د دولتونو ترمنځ وو، هغه قرارداد د خدای بخښلي استاد رباني په یو فرمان باندې د منځه ولاړل. بیا پونتون ماته دغه یاداش راکړلی چې ته نور دولتي نشې کولای چې تحصیل وکوي، چې ممتاز ډیپلوم لري، موږ تا ته حق درکوو. ولې په روسیا کې هم تغیرات وو، دا د یلسن روسیا ولا د ګرباچوف په سقوطولو چې هلته پیسې تر هر څه ارزښتمنده وله. نو بیا مجبور داسې سلو چې مزدوري شروع کړو، په بازار کې کار وکړو، چې هم د تحصیل پیسې پوره کړو او هم د کورنۍ خرڅ پوره کړو او هم هغه خپل د تحصیل دوره تکمیل کړو. په دغه دوران کې بلاخره دغه هیله چې زما ډیره زیاته وله چې زه بیرته وطن ته ولاړ شم، حداقل د ښوونکي په توګه باندې په یو موسسه کې کار وکوم، دا مې د ژوند یوه هیله وه. تر اوسه هم ده. متاسفانه چې شرایط داسې راغلل چې وطن ته د تګ امکانات ډیر کم ولو، بیا مو د ملګرو ملتونو په سلسله باندې د پناه غوښتنې درخواستې ورته ورکړلې مختلفو ځایو کې په مختلف شکلو باندې، چې ما په هغه وخت کې په کاناډا او په سویډن کې د دې حق ترلاسه کړی چې د ملګرو ملتونو د 1950 قانون سم په اساس باندې د پناه غوښتونکو په توګه باندې ومنل سول. بیا نو سویډن ته راغلل.
د سویډن د ژوند راتوه سویډن ته راغلی په اوله کې تابان چې ژبه مو هم نه وسته، له نویو مشکلاتو سره به مخامخ شوي یاست.
زما کورنۍ داسې خوشي احساسوله چې موږ قبول سلو راغلو دا یو په بل هیواد کې مو ژوند کوي. مګر زما لپاره تر ټولو بده خاطره دا وله چې زه پوه شوم چې زه نور د خپل وطن څخه جلا یم. زه نور خپل وطن ته په هغه شکل باندې چې زه غواړم نه شم ورتلی. کومه ورځ چې موږ ته د کورو د شرایطو لپاره د سویډن حکومت یو مکتوب راکړل، زما مشر لور هغه راغلل په ډېره خوښۍ راته وویل چې پلاره هر څه خلاص دي، دا دې جوړ دي. زما په سترګو کښې اوښکې ولید، دې تعجب وکولی ول خو هر څه جوړ دي ته ولې؟ ما ورته وویل که ماشوم د خپلې مور د غېږې څخه واخلي حتماً ژاړي. زه نن د دغه غېږې څخه د وطن د غېږې څخه محروم سولم، ولې بیا هم ژوند ولو چاره نه وله کورنۍ وله. د ژبې کورس مې شروع کړلی، د ژبې کورس مې چې ما خارجي ژبې تعقیب کړي ولې په څه کم درې میاشت کښې، یعنې په څلور ورځې کم درې میاشت کښې ما د سویډني ژبې امتحان ورکړلی، هغه کوم معیار چې موجود ولو په هغه باندې کامیابه سولم. بلاخره بیا مې پس له یو نیم کاله څخه د کار غوښتنه وکوله د سویډن یو لوی بانک ولو، په هغه وخت کښې هغه خارجانو ته چې حقوق او اقتصاد یې لوستی وو او په مشخصو ژبو باندې کولی شو چې لیکلو لوستل وکوي هغو ته یې ضرورت درلودی. بیا موږ شپږ اتیا نفرو امتحان ورکړلی، په نولس نفره کامیابه شو، په هغه کښې یو هم زه ولم. تقریبا څوارلس کاله مې په هغه بانک او د بیمې په موسسه کښې کار وکولی. پس له هغه څخه بیا هم د وطن مینه وله. په 2012 کښې د اروپایانو یو پروژه وله چې په افغانستان کښې د پولیسو د روزنو په اړوند باندې کار کولی، هغوی غوښتنه را څخه وکول چې که غواړې را سره ولاړ شه. سره دې چې امتیازات یې کم ولو، کوم ځای کښې چې مې کار کولی د بانک د هغه امتیازاتو معاشو هر څه ډېر زیات و، ولې بیا مې هم توافق وکولی. دا مې نو داسې وخت ولو چې اولادونه مې چا ژبه لوستې وله، څوک پوهنتون ته شامل شوي ولو، کور کښې مې ډېرې ستونزې نه درلودلې. بلاخره ولاړم د هغوی سره په 2012 په اخره کښې کابل ته. تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو د وزارت ځینې زما پخوانۍ همکارانو دا غوښتنه را څخه وکوله چې زه باید راسم. البته تر دې مخکې زما څخه د وخت د کورنۍ چارو وزیر ښاغلي جلالي چې زه یې په کور ودانۍ سره نوم یادومه رسمي غوښتنه کړې وله چې راسم کورنۍ چارو وزارت ته، موږ تا ته ځای لرو، ته مسلکي قدر یې، باید دلته کار وکوي. تر څو چې ما هغه کارونه جوړوله د استعفا وکول، هغه د ده پروسه ختمه سله، د نورو سره بیا زه د کار دپاره آماده نه ولم. بیا چې ورغلم بیا د کورنیو چارو په وزارت کښې هم هغه زما اسناد پیدا کړل، البته چې په ډېرو ستونزمنو شکل باندې امریکایانو وړي ولو، په اتم حوزه کښې په یو کانټینر کښې اچولي ولو چې باید وسوځي. زه تقریبا اته ورځې د دوو نفرو نورو سره چې معاش مې ورکولی، هغه خپله دوسیه مې پیدا کړله په کانټینرو کښې، په زړو اسنادو کښې را مې وړله، بیا مې طی مراحل کړله، بېرته مې په کورنیو چارو وزارت کښې دنده شروع کړله. په یو ریاست کښې د حقوقي مشاور په توګه باندې پاته سولم. وروستۍ دنده مې د سرحدي قواوو کښې وله. پس له دې څخه چې په 2016 کښې پوه سولم چې دا خبرې بیا بلې خواته ځي سمې نه دي، بیا مې نو استعفا وکړله د هغه ځای څخه. بیا مې د رسنیو سره همکاري شروع کړله تر 2018-2019 پورې. 2019 کښې مې بیا واړه ماشومان چې ولو د هغوی د مکتبونو دا خبره وله، بیا بېرته سویډن ته راغلم. یعنې د ژوند داستان دغه حالاتو موږ ته په هغه شکل باندې چې موږ پلان کړی ولو د ښوونځي څخه د زراعت د فاکولتي څخه پرې نه شووله، بحراني حالت ته یې بوتلو. خو بیا هم د خدای فضل دی چې هم مې زده کړې تکمیلي سولې، هم مې اولادونه وکولی شو چې زده کړې وکوي. شکایت نشته، یوازینی شکایت دا دی چې دا ټول څه چې زه نن کومه، که مالیه ورکومه، که کار کومه، که مې اولادونه کوي، په پردي وطن کښې دي، زما په خپل وطن کښې نه دي. زما خپل کلی په ما نه دی آباد. زه د یو پوهنتون د ښوونکي په توګه باندې که چېرې هلته ولی درس مې ورکړی وای، بې له پیسو څخه ډېر به روحن آرام وای نسبت ودې ته چې دلته کار کوم او په مقابل کښې پیسې ترلاسه کوم. خدای دې دا حالت ته تغیر ورکړي. تانوان صاحب سلامت اوسئ.
اوس څه کوئ؟ په څه مشغول یاست؟ وخت څنګه تېروئ؟
سویډن کښې خو 15 کلنی د تقاعد سن دی. ما هم رسمن تقاعد کړی دی، ولې بیا هم درې ورځې په هفته کښې د هغه پخواني دفتر سره چې مې کار کولی د هغه سره همکاري کوم. په عین وخت کښې آزاد کار لرم خپل، ځکه چې تقاعد چې کوم موږ ته راته راکوي په هغه باندې ګزاره نه کېږي. تقاعد قانون ته یې تغیر ورکړی دی، په 1989 کښې یې تغیر ورته ورکړی دی چې هغه چا چې 10 کاله کار نه وي ورکړی، مالیه یې نه وي ورکړی، او یا 40 کاله دلته ژوند نه وي کړی، د هغو د تقاعد کچه ډېره ټیټه ده. هم آزاد کار کوم هم هغه خپل د دفتر کار کوم په څنګ د دې کې تر ټولو لوی هوساینه چې ماته په روحي لحاظ باندې راکوي هغه دا ده چې د رسنیو سره همکار یم، د رسنیو د ځوان نسل سره ډېر منندوی یم چې کله کله غږ را باندې کوي، زما د دغه کمی پوهې وو یا د استدلال څخه دوی د وطن خلک یا اورېدونکي خبروي، دا مې هغه د خوشۍ لویه برخه ده. مطالعه البته چې وخت پیدا کېږي اوس خو مطالعه ډېره آنلاین یې، خو بیا هم کتابونه کله کله چې ځمه وطن ته راوړم یا څوک چې ځي راته راوړي، بس دغه مې روزانه بختیاوې دي.
لیکل څنګه لیکل کوي؟
لیکلو کې ډېر تنبل یم، تر کېدای شي چې یو د هغه ډېرو تنبلو خلکو څخه چې زه یم، حتی د هغه د ژوند یاداشتونه چې مې خاطرې چې مې نوشته کړي ولې هغه مې هم نه دي منظم کړي، خدای دغسې څه نه دي راته راکړي، هم د حوصلې په لحاظ هم د یو البته چې لیکنه لنډه لیکنه کولی شم چې تمرکز وکړم، مګر داسې چې یو څه پرېږدم د ځانه څخه متاسفانه په دغه کې ډېر ناکامه یم. البته څه لرم چې سر راټول یې کړم، یو چا خوله راته وویل د ادبیاتو د فاکولټي فارغ دی، زما هم دوره دی، هغه وویل مرسته در سره کولی شم چې دا رامنسجم کړو راوایخلو. ښه دی چې وسي، مثلا دغه خبره چې د یوې ولسوالۍ څخه یو څوک لومړی پوهنتون ته راځي، اولته د پوهنتون نوم څوک نه پیژني، دا کېدای شي چې وخت خلکو ته معما وي، ولې حقیقت خو دا دی چې زموږ په وطن کې دغسې ولسوالۍ داسې سیمې ولې چې هلته پوهنتون ته خلکو ډېر وروسته د پوهنتون حتی نه وي.
تاسو ویل چې له رسنیو سره همکاري کوي، له دې پرته نور څه ډول ټولنیز فعالیت لري؟
موږ دلته فرهنګي ټولنې لرو، ښه فعالې فرهنګي ټولنې دي، د ماشومانو دپاره، د مورنۍ ژبې په اړوند باندې، د دیني علومو د تدریس په اړوند باندې، د تاریخي ورځو د لمانځلو په اړوند باندې، په دې کې هم مصروفیت لرو، فارغه وخت چې موږ ولري، غیر له دې څخه چې غم او شادي لرو، یو د بل سره دا اړیکې لرو. کورنۍ مو الحمدلله چې دغه ښار کې چې موږ ژوند کوو اکثرا په هغه خپل ملي رسم رواج باندې، په هغه خپل اسلامي اصل باندې یو د بل سره اړیکې پالي، تر ډېره پورې چې څه کېږي په وطن کې د هغه دپاره رسیدګي کوو. البته چې سیاسي فعالیتونه هم شته، د سیاسي ګوندونو دا هم شته، په هغو کې زه د ډېره وخته کېږي چې نه علاقه ورسره لرم او نه هم لکه چې وړتیا یې هم نه لرم. سفر هم کوم، کله کله د سفر سره ډېره علاقه لرم.
کله بیرته خپل ځای ته تللی یاست او کنه؟
په اپریل کې مې د دوه اونیو لپاره کابل ته سفر درلودلی. موږ ډېر بحث سره وکولی په اروپا کې، اروپا میشتو افغانانو چې دا د هېواد د ناخوالو په اړوند باندې یوازې د خارج څخه خبرې کول، نیوکې کول، دا ډېر ځای نه نیسي. راځئ چې عملا ورسو د دغه نننیو چارواکو سره، خصوصا د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې، د ښځو د حقوق په اړوند باندې ورته ووایو چې موږ افغانان یو، د دې وطن خلک یو، موږ په دښمنۍ د دریځ څخه نه، د ورورۍ د دریځ څخه درته وایو چې تاسو پر غلطه روان یاست، دغه څه چې تاسو کوئ دا صحیح نه ده. دوې اونۍ مو تېرې کړلې، خوست ولاړلو، خپل امکاناتو باندې سفر مو وکولی، کابل کې وګرځېدلو. دغه سفر مې نو وروستی سفر ولو، تر هغه وروسته نو بیا موقع نه ده مساعد سوې، نیت مې دی چې ولاړ سم.
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب.
ډېره مننه، خدای مې ذات وکړم.
د آزادۍ میلمه
پترنگ وختونا تا پترنگ پترنگ وختونا دے پسر استر گوڑان داشی ولے والے داسے اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملوشی پلیاس بندرا پسڑاشی ولے والے داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے